قدر کو ستړي مشه زم تاسو قربا سره لمومند مشاله دی ته وخت استه وخت شوه څلور بجې دا غړیز باندې غږ خبرونه تا ځان غړي دا لومبه بدل تعلیم مبارز او یو دیم سدس سره د افغانستان او پاکستان پښتون مشه سیمو پر تعلیم خبرې کو تغرا د خبرونه پر سه برخې بدل لانګ ټینس لوبغاړي روزون کی اورینجا سره د هغه په لاس سره وړو خبرې کو او تاسو هم په ریډیو باندې په یوټیوب باندې او د مشاله دی په فیسبوک باندې خبرونه اوریدئ شي تر هڅه مخکې له ملي حمیزاده په دې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په خیبر کې په ځانمرګي برید کې د وژل شو پولیس والا او جنازې شوې دي. د قومي اسمبلی سپیکر په اسمبلی کې د تحریک انصاف د نورو 15 دیر شغړو استفاګانې منظوري کړي او پولند او امریکا له یوکرین سره نوې پوځي مرستې اعلان کړي دي. د خیبر ضلع د جمرود په شاکس پولیسو مرکز په ځانمرګي برید کې د وژل شو دوه پولیسانو جنازې نن سهار شوي. د وژل شو پولیسانو په جنازه کې د سیمې لوړ پوړو پولیس چارواکو د سیمې استازو قومي مشرانو ګډون وکړو. وژل شوي پولیسان په خپلو کلو کې خاورو ته وسپارل شول. د خیبر د پولیسو مشر محمد عمران پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو تېره شپه شاوخوا 8 بجې د جمرود په تخته بیګ امنیتي پوسته ځانمرګي برید وکړ. محمد عمران وویل چې دا ځانمرګي بریدګر د بدن آزاد د پیښې له ځایه ترلاسه شوي خو نور درې سوال په تیخته بریالي شوې دي. د نوموړي په وینا د وسلوالو پر ضد یې د لټون عملیات پیل کړي او د پیښې پلټنې هم کوي. د حملې ذمواري طریقې طالبان پاکستان منلې ده. د بلوچستان په سیبي کې د اورګاډي پر پټلۍ چاودنه کې 8 کسان زخمیان شوي دي. د کچي بولان ضلع مرستیال کمشنر آغا سمیع الله خبریالانو ته وویل چې ناصرګنده وسلوالو له مت څخه پېښور ته تلونکي جعفر اکسپرس په بارودو د تباه کولو کوشش کړی دی. نوموړي وویل په چاودنه کې د ریلګاډي 8 ډبې اوښتې دي او ژغورونکي ډلې د پیښې ځای ته رسېدلې دي. د پیښې زخمي شوي کسان هسپتال ته وړل شوي دي. آغا سمیع الله زیاته کړه چې دغه غریزه سیمه ده نو ځکه د ژغورنې په کارونو کې مشکلات دي. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په اسمبلی کې د تحریک انصاف د نورو 15 دیر شغړو استفاګانې منظورې کړې. د پاکستان قومي اسمبلی سیکرټریټ نن سهار په یو خبر پاڼه کې دغه خبر ورکړې. د پاکستان د قومي اسمبلی په ټویټر پاڼه د هغو غړو نمونو فهرست ورکړل شوی چې استفاګانې منظور شوې دي. تر دې وړاندې د جنوري په 18 د قومي اسمبلی سپیکر د پی ټی آی د څلور دیر شغړو او د عوامي مسلم لیگ ګوند مشر شیخ رشید استفاګانې منظورې کړې وې. د تحریک انصاف غړو وروسته له هغې خپلې استفاګانې جمع کړې وې چې کله د تیر کال په اپریل کې د پی ټی آی مشر عمران خان د عدم اعتماد تحریک له لارې د وزیر اعظم له چوکۍ څخه لرې کړل شوی و. د بې باورۍ تحریک په پی ډی ایم کې شاملو ګوندونو راوړی و. عمران خان غواړي چې حکومت ختم شي او نوي انتخابات وشي. اوسنۍ حکومت وایي چې ټول ټاکنې به په خپل وخت په منی کې کیږي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په سیمه کې په امنیتي چیک پوسټو سختي دی ورسره بند کړل شي. د سیمې ځینې اوسیدونکو د جنوري په 19 مشال ریډیو ته وویل چې له امنیتي چیک پوسټو په تیرېدو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي او په ګنټو ګنټو انتظار باشي چې سکولونو دفترونو اسپیتالونو او یا خپل ضروري کارونو ته ورسیږي. د میرعلي اوسیدونکو مجید بابر د خپل ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل امنیتی ځواکونو قافلو د تیرېدو لپاره احتیاطي تدابیر نیول کیږي نو داغوی لپاره د یو مخصوص ورځو ټاکل شي. د یو ویل روانونه یو میرمن په وخت هسپتال ته د نه رسېدو له امله مړه شوې وه. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل د سیمې اوسیدونکو په دغه ستونزو خبر دي خو دا ګامونه د روانه ناامنو حالاتو له امله اخیستل شوي دي. نوموړي وویل البته پوځ او ځایي انتظامیه کوشش کوي چې خلک په خوندي ډول او په اسانه په سیمه کې تګ راتګ وکولی شي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې پاکستان له روس سره په تجارت پانګونې او اقتصادي چارو کې دوړخیزو همکاریو ته د ودې ورکولو خواهش لري. شهباز شریف دا خبرې د روس د انرژي وزیر نیکولی شولګینوف په مشرۍ یو پلاوی ته وکړې چې پرون یې په لاهور کې ورسره وکتل. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړې چې دواړو لوریو د دوړخیزو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د انرژي څانګې په ارزښت موافقه وکړه. په دې لړ کې له روس څخه پاکستان ته د اوږدې مودې لپاره د تیلو او ګیسو د رسولو په اړه د خیالاتو تبادله وشوه. او فنلند له یوکرین سره د سباندې 400 میلیون یورو د نوې پوځي مرستې اعلان کړې ده. د فنلند د دفاع وزارت د جنوري په 16 په یو بیان کې ویل د غژمنه له یوکرین سره د فنلند د دفاعي مرستو ټول ارزښت 3 چنده یعنی 590 میلیون یورو ته رسوي. د وزارت ویاند ویل چې په پیکیج کې لیپرد 2 ډالر ټینکونه نه دي شامل. جرمني د زیاتیدونکو فشار سره مخ دی چې یوکرین ته لیپرد 2 ډالر ټینکونه ورکړي او یا د نورو ائتلافي هیوادونو لکه پولند ته اجازه ورکړي چې لخپل زیرمو څخه د جرمني جوړ دغه ټینکونه یوکرین ته ورکړي. مخکې د امریکا د دفاع وزارت د جنوري په 19 اعلان وکړ چې یوکرین ته به نوي سټرایکر جنگي ګاډي، 950 اضافي زغرول ګاډي او په 100,000 نوره وسله استوي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
جلو 25 سوزول کی
دا بلیک کلوز والے پریتے
ما تا رسٹورنٹ ای ریوارڈ ملا اس
کو وائلی علاقوں کے سلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دے
فٹ بال ٹیم مشتا ولی بالم مشتا
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
نه سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگور نو سوشل میڈیا بند دے
دا زوانانو غق خبرونه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنیغا.
ستړي مشي پر دې هله چیروغ جوړ بیسته. تاسو دا وخت زبګه خبرونه په ریډیو باندې اوري، په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري. لومبه د تعلیم مبارزه ضیاءالدین یوسفزی سره د افغانستان او پاکستان پښتون مېشتو سیمو پر تعلیم خبرې کو. ضیاءالدین صاحب ستړي مشي،
سلامونه، خوشاله اوسئ.
سلام، څنګه تاسو جوړ اوسئ؟ تم خیر؟
بالکل بخیر بخیر.
مننه جی. او د خبرونه په وروستۍ برخه کې بعد د لانګ ټینس لوبغاړي روزون کې اورنجا سیاسر د هغه په لاسته راوړلو نو کار خبرې کوم. په خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو موږ سره د ټلیفون د لارې، سکایپ د لارې او واتس اپ د لارې برخه اخیستې شئ. زموږ د ټلیفون شمیر دی 00 02 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 0 2 0 5. او دغه راز بل شمیره ده 00 02 1 2 0 1 2 0 3 0 5. او بل شمیره در ټلیفون 00 02 1 2 0 1 2 0 0 0 5. او واتس اپ شمیرې دي 00 02 1 2 0 1 2 0 1 9. او اسکایپ آئی ڈی دا مشال ریڈیو، MASHALRADIO مشال ریڈیو. اردوونکو لومبه د تعلیم او مبارزه زیاودی سب سره د افغانستان او پاکستان پښتون مېشتو سیمو پر تعلیم خبرې کوو. دا په داسې حال کې دا چې د جنوري په 14مه د تعلیم نړیواله ورځ ده. دغه راز په پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو بنسټ ایښودونکي باچا خان تلین هم نن دی، او هم پر نن ورځ 2018 کال کې د چارسدې په باچا خان پوهنتون وسلوال برید کې ډېرې زدهکوونکو ته مرګ جوب لاوړېدلې وه. دغه راز دا مهال په افغانستان کې د ټولو جینکو پر تعلیم بشپړ بندیز دی. نو ضیاءالدین صاحب هم تاسو ته راځم، ډېره زیاته مننه د وخت را کولو. ستاسو نه پوښتنه دا ده چې تاسو دغلته په برتانیا کې ژوند کوئ، دغه راز د دنیا مختلفې برخې هم کتلې دي، افریقا ته هم تلستی، نو څه ګوري چې دا وخت کوم تعلیمي حالت ته په خاصه توګه کوم د جینکو د تعلیم خبره وکړو په افغانستان کې، نو هلته کې د جینکو پر تعلیم بندیز دی، نو آیا تاسو دا قسم حالت سره لیدلی دی که څنګه؟
څنګه چې تاسو خپل خبر کې وایي چې را دا د بچا خان د تلین هم د نن او بیا بل ورځې په 14 تاریخ باندې د تعلیم نړیواله ورځ هم ده. او بیا په داسې حالاتو کې که موږ وګورو نو د تعلیم تر ټولو لویه ستونزه چې ده هغه زمونږ منطقې ته پیښه ده. که یو اړخ ته په افغانستان کې یعنی که بل ورځ نړیواله ورځ د تعلیم نو په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی ملک دی چې التا د جون په تعلیم باندې مکمل پابندی لګولې شوې ده. او دا اوس چې ما تاسو خبرې کوو نو کابو د شلو نه والا 15 لکو پورې ماشومانې پیغلې دا چې دي دا د تعلیم د حق نه محروم کړی شوي دي. لکه مونږه د باچا خان ذکر وکړو نو هغه به ښه په دې وي، ضروري په دې وي چې دا جنگ چې دی د تعلیم او د جهالت منځ کې دا ډیر زوړ دی. دا د سلو کالو زوړ جنگ دی. که تاسو وګورئ تاریخ ته نو په کم وخت کې چې امیر امان الله خان د شلمې صدۍ په شلو کالو کې یعنی په 1921-22 کې هغه هلته کې د جینکو د تعلیم دپاره پوئنځي خلاص کړو او ډېرې پیغلې به بهر ملکونو ته استولې د ښه تعلیم دپاره. هم په دغه وخت کې بادشاه خان په پښتونخوا کې اوس چې کومه پښتونخوا ده زمونږ په دې کې هغه آزاد کلونه خلاص کړو. نو هلته دلته به د بادشاه خان خلاف دا پروپیګنډا کېده چې سبق د مدرسې وي د پاره د پیسې وي جنت کې به ځای نه او دوزخ کې به غوپی وي او هلته به د امیر امان الله خان خلاف پروپیګنډا کېده. نو دا قصه د هغه وخت نه را روانه ده. خو خبره دا ده چې دا اوس کوم ستونزه ده، دا د ټولو لویه ستونزه ده چې په افغانستان کې چې هغه یو ملک دی هلته یو ډیفیکټو حکومت دی، هغې تقریبا د 50 لک جنو په تعلیم پابندي لګولې ده او د هغې اثرات هلته محدود کېدی نه شي. د هغې اثرات د پښتونخوا په سیمو باندې هم ښکاره دي. هلته ترګري بیا روانه ده او هلته کې د تعلیم دپاره هغه سپیس چې کوم دی هغه ځای چې کوم دی هغه کمیږي. نو یقینا چې په داسې حالاتو کې چې نړۍ د تعلیم ورځ مانځي، مونږ زموږ په منطقه کې تعلیم ته کینسر شوی دی، سرطان شوی دی. جی
ها زیاودین صاحب، تاسو که زمکه گوری نو بل پوښتنه ستاسو نه داده چې څنګه تاسو هم خپل خبرو کې ذکر وکړو چې نن د باچا خان د اتلین مانځل کیږي. دغه راز هم په باچا خان پونتون باندې 2018 کې هم پر دې ورځ باندې وسلوال برید شوی و. بل خو بیا په افغانستان کې د جینکو په تعلیم بندیز دی. نو څه ګوري چې باچا خان څه باندې 30 کاله مخکې په دغه سیمه کې د تعلیمي ادارو بنسټ ایښودی و، خو د هغې باوجود تاسو خپلو خبرو کې هم ذکر وکړو چې د نړۍ په یوه برخه کې هم د تعلیم داسې بدترینه حالت نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې دی یا دغسې نورو پښتون میشتو سیمو ځینو سیمو کې دی. وجه سره ستاسو په خیال باندې؟
نو وجوهات ډېر دي. یوه غټه وجه خو زمونږ په سیمو کې په افغانستان کې بیا په پښتونخوا باندې د 13 سلیختو کالو نه چې کوم د عالمي ملکونو قوتونو هغه سټریټیجیک وارز دي، هغه جنگونه دي، تصویراتي جنگونه دي، او د هغې دپاره زمونږ پوره ټولنه که هغه افغانستان دی که هغه پښتونخوا ده، زمونږ ځوانان زمونږ زوړ کل نوی کل هغه د تندروی او ترګرۍ هغه د بنیاد پرستۍ ښکار کړی شوی دی، هغې ته د بنیاد پرستۍ تعلیم ورکړی شوی دی. نو نظریاتي وجه خو دا ده. بیا دویمه وجه دغه ته کې د کانفلیکټ چې کوم دی دا کم د دهشتګردۍ خلاف جنگ یا دهشتګردي دا ټولې کیسې چې کوم دي تاسو وګورئ، یعنی تاسو د باچا خان یونیورسټي باندې د حملې ذکر وکړو، په دغه حساب باندې یعنی په سواد کې په پخانی قبایلی اضلاعو کې اوسنی چې کوم اضلاع دي زمونږ د ساوت وزیرستان نواله تر خیبره پورې په دې ټوله منطقه کې په دې ټوله علاقه کې په زرګونو سکولونه د 2009 واخله تر 2010 پورې اوسم، یعنی په دې کې په زرګاو سکولونه چې کوم دي هغه طالبانو ټي ټي پي چې دي هغې ته اور اچولې دي، روان کړی دي. یوازې په سوات کې 450 سکولونه د جینکو او د الکانو تباه کړی شوي وو په 2008-09 کې. بیا د ای پی ایس غونې دردونکي واقعه چې هغه به پښتانه چېرته هېره نه کړي، هلته کې د ماشومان په وینو ولمبولې شو. بیا د عبدالولی خان یونیورسټي کې د مشال خان سره چې کوم ظلم وشو، بیا د باچا خان یونیورسټي دا واقعا داسې بلا نور واقعات. نو په پښتونخوا کې هم یعنی په تعلیم باندې وخت په وخت باندې حملې شوي دي، او دغسې په افغانستان کې که تاسو وګورئ نو د افغانستان طالبان او د پاکستان طالبان چې کوم دي دا د تعلیم په حواله باندې د دې پالیسي یوه ده. یعنی زه یو ساده خبره کوم، کله کله چې کله دی په حکومت کې نه لکه کله چې د دی واکمن نه نو دوی سکول روانه دوی ماشومان مړکۍ وجري، او چې کله دی واکمنی لکه چې په افغانستان کې په تیر وخت کې طالبانو یا اوس طالبان دي نو بیا سکول ته تالن لګي او جنکی چې په کورونو کې بند ساتي دغه دغه د دې پالیسی دا زمونږ اړه ته چې کوم دی هم دا د بچا خان د هغه جدوجهد دغه د مبارزې برکات تھی سمرات تھی چی دمرا تعلیم یافتہ او لست خلشتے چی داغیر تعلیم سرا مینا دا زدا خبر در تا دیر پو ویار سرا کولیشم چی کلا سواد کی طالبانو دا جنکو پا تعلیم بانی پابندی و لگولا نو دا مونگ تا اندازہ و لگی دا چی دا اس دا دی دا 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 دی دا مرگ و خراغی یعنی دا دی دا ختم دو و خراغی یا دا دی دا ایڈیالوجی دا ختم دو و خراغی زکا چی دا سواد خلق چه علت کی والی سوات پا دیر دا سوات والی میں اگل عبدالحق جہانزیب ہو آغا پا ہر کلومیٹر کی دا علکان اسکول جوڑ کرے ہو دا جنکو اسکول نے جوڑ کرے ہو علت کی خلق پا تعلیم منی کام از کم کمپرومائز نہیں کھو ام دغا وجہ وان چه دغا دا تعلیم دا جنکو را تعلیم مخالفت چھو آغا دا غید پارا شکست سبب گردے دے دو نو دا قصہ خوروانا دا خدا او چی کم صورت حال لے نو دا دیر زیاد تشویش پا دے لے چی یو طرف تک پا افغانستان کی پینزیش لکا قابو معشومانی دا تعلیم نا محروم اکڑے شوی دی تاسو او رجی سنگا چی طالبان را لے دا خضو پوزارت پا بندیو لگولا آغے ختم کو بیا آغے نا رستوی دا جنکو پا ثانوی تعلیم پا بندیو لگولا یعنی پا سیکنڈ ایجوکیشن منی او خبر بیدا کولا چیر مونگا تسستونزی دی او ٹیکنیکل مسئلی دی او دا اسلام مطابق او بیل بیل کلاسونا او وغیرہ وغیرہ یو دسی نظام را اڑو چی دا شری نظام مطابق دا جنکو دا تعلیم خو مونگا پتا مو چی دی دا جنکو سکنڈی سکول خلاص کی دا تیری میاشتی پشلم دسمبر دی دا یونسچانو پا جنکو منی ام دا تعلیم پابندیو لگولا بیادا سی خزو تا پا پارک دو منی پابندی
بلکل
محرم نا بغیر بہر تا یعنی یو دیر ظلم روان دی
سم زیادین سی با باچا خان وی چی مذہب چی پا خزا او نر دوانو بانی تعلیم فرس کرده دی هم بد بختانه دغه مذہب نوم بانی پښتانه د تعلیم به برخې کړل کیږي په دې ستاسو څه نظر دی او بل پښتنه دا ده چې ستاسو په خیال دغه چې کوم ننګونو سره په پښتون مېشتو سیمو کې تعلیم مخ دی نو دغه څومره تاوان اړولې دا به هم تاسو ځواب وایي خو موږ سره یو اردون کې دی اړوم به دوی ته ورځو ستړي مشي څو خبرې کوي
ډېره مننه مومن صاحب تا ته او میلمه ته دیم سلام کوم
وعلیکم السلام عمران ملنګ د بګن په خیر څه به غواړي
ډېره مننه قربان دي شم مومن صاحب د میلمه نه خو دی یو دوه ته پوسونه کوم اول ته پوس خو مې دغه د مومن صاحب بالکل په دې باندې خو مو هر سړی پښتون لکه هر سړی ښه پوهېږي چې دغه کوم ظلم پښتنو سره روان دی یا کېږي که نه مومن صاحب سکولونه په بند شولو یا یونیورسټۍ په بند شوې تعلیمونه نشته مومن صاحب خو زه دینه دغه تپوس کوم چې دغه شان تعلیم او تا خلک لکه دی هغه د میلمه در سره ده که نه
زیاودین صاحب
واو نه دغه خلک دا ویرې پردي ملک ته چې کن دغه شان تویه خلک داسې پاکستان کې ایثار شوی وای دغه خلکو ته یې داسې تربیت ورکولی دا تعلیم یې ورکولی نه دغه خلک په ویلې دا تشدد طرف ته تللی
سمه ډېره زیاته مننه ستاسو نه ښه وختونه زیاودین صاحب دغه کومه پوښتنې چې ما وکړلې که هغه هم ځواب کړي دوی دغه پوښتنه هم ځواب کړي مننه
ستاسو د پوښتنې جواب خو ساده دی جی هغه داسې ده چې که مونږ د خدای دغه کتاب قرآن عظیم شان راواخلو نو پاغې کې اولنه صورت چې کوم دی هغه وی چې ریډ اقرا بیا اقرا نه پس وی چې خدای پاک انسان ته په قلم باندې کنه چې قلم د قلم استعمال خبره کړې ده بیا وی چې علم الانسان ما لم یعلم او انسان ته هغه څه ښودلی دي چې هغه ته نوز ده یعنی تاسو په دې یو آیاتونو کې په دې درېو آیاتو کې چې هغه د قرآن پاک اولنې فرمان دی اوله خبره کې چې تاسو ریډنګ کوئ ولولئ دویم وایي لیکل وکئ دریم وایي چې تحقیق وکئ یعنی علم الانسان ما لم یعلم نو د رایټنګ ریډنګ ریسرچ اسلام خدا کا شی دی جی نو دا د اسلام حکم دی یعنی د یو مسلمان د پاره دا صرف حق نه دی دا دغه فرض دی چې هغه بس تکړه دی هغه په تحقیق کوي. قرآن پاک د دې نه ډک دی بیا بیا وایي چې تاسو فکر وکړئ.
یو دین صاحب وبخښئ ستاسو خبره پرې کوم. پوښتنه دا ده چې بیا ولې
دا خبره ما سوزله کړې ده. ما د طالبانو مشر ته د هغې ټول قیادت ته دا خبره کړې ده چې که تاسو د قرآن پاک د نه یا د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم د ژوند نه دا خبره ثابت کړه چې په جنۍ باندې جنۍ سکول ته لیږل چې دي دا اسلام مخالف دي، نو زه به خپل د تعلیم دا مبارزه پرېږدم ځکه زه هم مسلمان یم. تاسو وګورئ 1.9 بلین مسلمانان دي، په دې کې به تقریبا یعنی 1 بلین ښځې، دغه ټولې ښځې په مسلمانانو ملکونو کې هغې ته د تعلیم حق دی. بیا تقریبا 55 اسلامي ملکونه دي، دغه 55 چې کوم میجارټي مسلمان ملکونه دي هلته کې د هغه ملکونو د مسلمانانو یا د هغې د حکومتونو د تعلیم د جنکو د تعلیم سره هیڅ مسله نشته دی. نو دا بیخي یو جهالت دی او دا د خدای کتاب که د نن نه 1500 کاله مخکې نازل شي او نازل شوی دی زموږ ایمان دی، نو په هغې کې داسې څه خبره نشته. خو که اوس د طالبانو په مشر باندې څه نوی آیات راغلی نو هغه دې بیا وښي، نو چې بیا موږ ورسره منو، نو په اسلام کې خو د دې قطن گنجایش نشته، قطن گنجایش نشته. خو دا ولې کیږي؟ دا زما په خیال باندې چې د دې کومه ایډیالوجي ده، د دې کوم تصور دی، هغه د دې اسلام چې کوم دی هغه د 100 آیاتونه چې هغه د پردې متعلق دي هغه راخلي او د هغې په بنیاد باندې ښځه د کار نه محرومه کوي، تعلیم نه محرومه کوي، د ضروري خبرې دپاره بهر وتو نه محرومه کوي، د ژوند د هرې خوشحالۍ نه محرومه کوي. او دا یو ډېر غیر اسلامي شی دی، غیر انساني شی دی او غیر فطري شی دی. د طالبانو دا قائم نظام چې کوم دی دا غیر فطري هم دی او غیر فطري شیان تر ډېره وخته پورې ټینګ نشي پاتې کېدی. نو زما ایمان دی چې دا به ختمیږي. خو دا بېخي د هغې جهالت دی، په دې کې زه نور څه ویلی شم. د جهالت سره سره چې کله اصرار مومن سه په یو سړی کې په ټولنه کې تکبر هم وي نو د دغه سړی بیا اړوسه حل نه وي ځکه هغه د بل چا خبره نه اوري. یعنی تاسو وګورئ د الازهر نه، د سعودي عرب نه، د پاکستان د علماو، یعنی د نړۍ د هندوستان د علماو د هر ځای نه فتوی راغلی چې دا ظلم بس کوي، دا مه کوئ، دا ښځې کار ته پرېږدئ، دا جنکې تعلیم ته پرېږدئ. خو چې نه پرېږدي هغه مې جمبت ګل محمد چې د تعلیم په چارواکي نه بدلېږي او هغه خپل په جهالت باندې کلک مضبوط ضد کوي، نو په هغې کې بیا بله څه لار ده؟ وخت به لار وباسي.
مننه ضیاءالدین صاحب. یو بل اردن کې ته هم ورځو. ستړي مشي څوک خبرې کوي کم ځنه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تورې صاحب ستړي مشي او څه به ویل غواړي؟
ویل به دا غواړم حوال خدي پلو په دوړو لسونو سلام وړاندې کوم چې دي دوره سپورټ ویل کړی دی چې لکه دي څوره نوم اشان بی بی اصل کر دے دا پلو آجا دے کدسی مو کبائلو زلو تا کدسی سکولونا یا کڈیمی روشی نمو مو علاقی کیا دیر کبیلی جنکیش تا دی مطلب دا دے اگوی بانم دوسی اصل کی لکا تنگ اشان بی بی تا اصل شوی دے اینی دی دو پورا پکور دے مو کبائلو کی کدسی سکولونا نوستے ویرکڑلشی نندسی جنکی باغنا روشی و لکا تنگ اشان تا مو ستاینه کوو دی پلور چې د دوی د تا زمینه برابره کړي دي دو کیل ته وتلي دی. او بیا ځنه ملکونو کې مو وینو چې جنکو باندې بیخي تعلیم باندې اپو باندې لګولي دی او بیخي پرېږدي نه. نو اسلام کې خټولو ته یعنی نر ښځې دوړ باندې علم واجب دی لکه پیغمبر حدیث ته چې علم زورات شو نو تیچین تا تلاشي نو مطلب دا دی دا په بندي چو باندې نشته دي دپاره په کور دی چې علما سم کردار ادا کی او بلکی تا قبائل ضلع دیدی کہ د سکولونو کم آئے دے کلیجونو یونیورسٹی بخی پاکستان دی پکور دے دی دو پورا دو آواز وچات کی ندی بڑی رمان نوی
خو وختونه تاسو ته تورې صاحب اوریدونکو د مشال ریډیو ځوانانو غږ خپرونه دا وخت تاسو په فیسبوک باندې او یوټیوب باندې ګورئ او د مشال ریډیو باندې تاسو دغه خپرونه اوري. د ویډیو لاندې خپلې څرګندونې ولیکئ. دغه راز تاسو خپرونه شریکول هم شي د نورو ملګرو سره. او موږ دا وخت پر دې خبرې کوو چې د افغانستان او پاکستان پښتون مېشتو سیمو تعلیمي حالت په څه ډول باندې دی. دغه راز که فرض کړه دغلته کې تعلیم باندې هغه خرچه نه کیږي، هغه پاملرنه ورته نه کیږي چې کوم په کار دنو، بیا دې څه تاوانونه رامنځته کړي دي او دغه تاوانونو ازاله بیا څنګه کیدی شي؟ د دې سره په تړاو نور موضوعاتو خبرې کوم. موږ سره د تعلیم مبارز ضیاءالدین یوسف صاحب له برمنګما د سکایپ د لایټ راغلي دي، دوی موږ سره میلمانه دي. ضیاءالدین صاحب، اوس دې ته راځو چې ستاسو په خیال باندې دغه څومره تاوانونه اړولي دي، او بل پوښتنه دا ده چې د دې هدف څه کېدی شي ستاسو په خیال باندې؟ څنګه چې ویل کېږي چې د بچی لومبۍ مدرسه د مور غېږه وي، نو که پرس کا مور به تعلیم وساتل شي، نو ستاسو په خیال دغه تعلیمي بندیزونو څه نتیجې کېدی شي؟
د دې بندیزونو ډېرې خطرناکې نتایج لکه تاسو وګورئ، په تیر یو کال پنځه میاشتو کې چې په افغانستان کې سروان دي، نو دا داسې ښکاري چې افغانستان یې شل کاله شاته بوتلو. یعنی په هغه کمزورو جمهوریتونو کې د جنکو تعلیم، د ښځو شمولیت په پارلمان کې، په نورو ادارو کې، دا ټول په دغه شلو کالو کې وو. او همدغه وجه وه چې نن هغه پیغلې، هغه ښځې چې هغې په هغه شلو کالو کې د هغې تعلیم شوی او تربیت شوی و، هغه دې ته قطعا نه دي تیاری چې د هغې په تعلیم د پابندي ولګي یا د هغې د کار په حق د پابندي ولګي. نو تاوان خو دومره ډېر دی جی چې تاسو تصور نشئ کولی. زه لکه استاسو زیما یا دا تاسو سره همکاران ناست دي، که مونږ خپل ژوند ته وګورو که نه، نو دا مونږ چې نن سه یو، نو دا د تعلیم د برکت یو. زما د ژوند ته تعلیم اخواکه، یعنی که په هغه زما زه په د درې پنځوستو کالو یم، او که د نن نه پنځوس کاله شپېته کاله مخکې زما په کلي کې والی سواد سکول نه وی جوړ کړی، نو زه به انپڑھ پاتې شوی. که زه انپڑھ پاتې شوی بابا، زه د دې قابل نه وم چې ما په سواد کې یو تعلیمي اداره قایمه کړی وی، بیا به ملاله هم نه وه. نو خبره دا ده که مونږ هر یو فرد خپل ژوند ته وګورو، هر پښتون، نو زمونږ په ژوند کې چې کوم بدلون راغلی دی هغه د تعلیم د وجه نه راغلی دی. بیا د جنکو د پاره خو د تعلیم ډېر لوی اهمیت دی. جنۍ د پاره تعلیم ازادي ده، خپلواکي ده، په خپلو پښو درېدل دي، اعتماد دی، حوصله ده، هر شی دی. ځکه چې په دغه پدرس شاهي، په دغه نرواکه ټولنه کې ښځې ته که یو غږ میلاویږي، حوصله میلاویږي، ژوند میلاویږي، نو د هغې دپاره ایک یوه لار تعلیم ده. او دا وجه وه چې زما دا ایمان و، نو زما ملالې دپاره ما زه ډېر سنجیده وم چې دا به صحیح تعلیم حاصلوي. نو تاسو تصور کولی شئ چې زمونږ د سټیټسټیک مطابق د ملالا فنډ چې که د نړۍ ټولې جونې یعنی تعلیم حاصل کی دولسم ټولګي پورې، نو دا به د نړۍ په معیشت کې دیرش ټریلیونه ډالر اضافه وکړي. تاسو وګورئ دا معیشت ته دومره لوی نقصان دی. تاسو تصور وکړئ چې د افغانستان یعنی پنځه لکه جونې چې څه په میډیکل کالجونو کې دي، څه انجینئرنګ کې دي، څه په زراعت کې وي، بیا د سیکنډري سکول ماشومانې، دا ماشومانې د تعلیم نه محرومه ساتل افغانستان معاشي تباهۍ سره مخامخ کول دي. یعنی پنځه شپږ کاله پس به تاسو وګورئ، تاسو ته نقشه وایم، پنځه شپږ کاله پس که د افغانستان ټول نارینه د مدرسو نه فارغي، او هلته کې یعنی د انلایټن نومیشه یا د ماډریشن نومیشه یا د کوالټي تعلیم نومیشه په نارینه و ادارو کې مخه ختم شي او انپڑھ پاتې شي، نو افغانستان خو یو لوی د ترګرۍ مرکز شو بیا د بنیاد پرستۍ د تون روی، نو دا ملک به بیا څه شي؟ خبره دا ده چې زه تاسو ته دا لنډ تاوان وایم. نن په پښتونخوا کې یو سل پنځه جنکۍ چې هغې په افغانستان کې په میډیکل کالجونو کې سبقونه ویل او د پښتونخوا وې، د پاکستان وې، هغه جنکۍ نن په کور ناستې دي، د چا په میډیکل کې پنځم کال او د چا شپږم کال.
ضیاءالدین صاحب، ډېر زیات وبخې، ستاسو خبره پرې کوم. موږ سره اورېدونکي ډېر زیات دي، نو که ستاسو خوښ وي هغوی ته به ورشم.
نو خاجي زه صحیح ده،
ډېر زیات وبخې. ستړي مشي، څو خبرې کوئ د کم ځای نه؟ ستړي مشي، څو خبرې کوئ زما ګډری تاسو ته؟ ستړي مشي، څو خبرې کوئ د کم ځای نه؟ زه فکر کوم دې ټلیفون کې څه ستونزه ده، خو په فیسبوک باندې
ما اصل کې دا جنو خبره کوله.
ډېر زیات وبخې ضیاءالدین صاحب، ډېر زیات وبخې. موږ سره اوردون کې ستړي مشي، څو خبرې کوئ د کم ځای نه؟ فاروقی صاحب، ستړي مشي، فاروقی صاحب زما غږ درته
السلام علیکم
استری مشه فاروقی صاحب او څه بویل غواړی دورک زونه په خیر
بالکل آواز ډېر ورو دی یاره سلو دی آواز
بس تاسو موږ سره خپل نظر شریکې مننه به وي
بس تاسو آواز خو ماته رسي نه خو زه به څو خبرې وکړم نو
ښه سمه ده
بالکل لکه کوم تعلیم دی تعلیم خو هیڅ هم خلاف نه دی که نه خو لکه اوسه کې کومه خبره په افغانستان په باره کې کېږي نو هغلته خبره دا ده چې یو ځان ته یو حکومت دی هغه یو قانون لري او خپله یو آئینی خاصیت لري نو هغو به کېدی شي دغه دو به لکه دغه زمینه نه یې برابره کړی دو لکه زنانه و ټیچر او استاد برابره شي ځکه څه مخلوط تعلیم خو لکه هغو خلاف دی دې وجه نه کنی تعلیم لکه هیڅ کوم خلاف نه دی خو دې وجه نه زمینه ورته نه یې برابره کېدی شي زمینه برابره شي او یا داسې یو سیسټم ورته جوړ کړي داسې یو کمری لیول جوړ شي چې هغه لکه لیدل میدل نه کېږي نو کېدی شي تعلیم ورته سیده شي جوړ به کېږي نه او بل دا دی تعلیم د هر چا یو خپل حق دی او کوم تعلیم څه مراد دی ونه اقرا بسم ربک الذی دین خو لکه علم علمی تعلیم مراد عصری نه دی مراد کنه لکه هر یو ښځه نرمې دومره علم فرض حق حلال حلال وپېژني او حرام حرام وپېژني او عصري علم هم څه ممنوع نه دی څه منع نه دی خو څه هغه ته کله زمینه برابره شي او ما سلام صحیح شوه
وعلیکم السلام مننه ډېره زیاته زیاودین صاحب دغه نظر تاسو واورېدو
ما نظر واورېدو په دې به زه دا خبر وکړم مختصر چې دغه ورور ته خدای هدایت وکړي خبره دا ده چې په افغانستان کې په زرګونو تعلیمي ادارې چې وي د سیکنډري سکولز په هغې کې نارینه استادان نه وو هغه ټولې ښځې استادانې وې پکې دا بیخي بانی دی زمینه برابره وه ځکه چې د افغانستان یو اسلامي ملک دی افغانستان یو افغان ملت دی د افغانستان کلچر چې دی کنه د مذهب نه علاوه هغه هم چې دی دا نه خوښوي چې را د نارینه او د زنانو خلک دي زیات دي مونږ په افغانستان کې د اته نه تنظیمونو سره کار کړی دی مونږ پخپله په افغانستان کې درې میلیونه ډالر خرچ کړي دي مونږ په افغانستان کې د داسې تنظیمونو سره کار کړی دی چې هغې ښځې استادانې ټرین کړي چې په دغه سوسایټي کې د ښځو استادانو شمار زیات شي خو په ټول افغانستان کې په زیاتره سکولونو کې ښځې استادانې وي او ښځې طالب علمانې وي جونې طالب علمانې وي دا بیخی بانی دی او دا ډېره د خفګان خبره ده چې دا د بانی په تور باندې د طالبانو نه د سختې مطالبې په ځای دا قسمه خبرې کول چې دي دا یقینا چې ډېر زیاتی دی د هغه میلیونونو ماشومانو سره زیاتی دی ظلم دی چې د حقایقو برخلاف دغه رپورټینګ
وشي
حقیقت دا دی چې داسې څه خبره نشته دی افغانستان طالبانو ګوره جی طالبانو افغانیت چې دی دا افغانستان ته طالب نه دی راوړی اسلام افغانستان ته طالب نه دی راوړی په دې زموږ سر ولې نه خلاصیږي طالب خو پنځه کاله مخکې وو او دا اوس راغلی دی او نه اسلام چې دا بل ورځ را نازل شوی دی افغانستان یو ډیر زوړ اسلامي افغاني ملک دی د افغان کلچر سره دا ټول شیان په دغه خپل کلتور کې په دغه مذهب کې دغه جنکو تعلیمون حاصل کړی دي او په پیړو پیړو حاصل کړی دي دا ظلم دی دا بانه ده او دا 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 خبره کول چې یاره مونږه زمینه برابرو نو زمینه نشته دی دا خبره دا ده او د طالبانو د تعلیم وزیر چې دی هغه دا خبره کوي چې جنې سکول ته لیږل چې دي لکه قهوهخانې ته لیږل یاره د دې نه پس کوم سټیټمنټ پکار دی هغې تعلیم او فحاشي دا هغې ته جنایز دکړه فحاشي ښکاري نو چې یو کس ته چې هغه دومره ناپوه دی دومره بدبخته دی او بیا بله بدبختي چې هغه سره د پوره ملک ښکار دی هغه و چې تعلیم چې دی دا فحاشي ده بیا هغه سره بله څه خبره
کېږي زیاودین صاحب ډېر زیات وبخښئ ستاسو خبرې پرې کوم پوښتنې ډېرې زیاتې راغلي دي او داود اپریدی لیکي په فیسبوک باندې چې زیاودین صاحب ته سلامونه او ورسره مې بیا دا پوښتنه ده چې په نوو ضلعو کې یعنی قبایلي ضلعو کې د ملالا یوسفزی فاونډیشن څه کړي دي او څومره ادارې لري او په خاص توګه د جینکول د تعلیم لپاره هغوی څه کړي که څنګه او دا په اخر کې بیا دا هم لیکي چې ملالا زموږ ویاړ دی او دا د کام لور ده دغه څرګندونې هم لیکلي دي په فیسبوک باندې او دغه پوښتنه به تاسو وابوئ خو یو اوریدونکی زیاودین صاحب ډېر زیات وبخښئ ستړي مه شي څوک خبر کړي د کوم ځنه
سلامونه او مینه مې ومنئ مومن صاحب حبیب مسافر یم او ښاغلی ضیاءالدین ته هم په ټوله پښتنه سمینه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. د کابل نه په خیر ستړي مشه یو څه بل غواړي.
مننه ممن صاحب. د تیر یو نیم کال نه به وایو چې د نجونو مکتب بند شوی. کله روبر افغان وطن کې موږ وګورو دا زمونږ دا سلسله چې د تیرو څلوېښتو کلونو نه ټکنۍ ده. د تعلیم که پښتونخوا وګورو که افغانستان وګورو. د یوسفزي صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې موږ خو تعلیم مو کړی ده، دا خو اوس بند شي چا کړی مو؟ دا هلته مو د ستونزو سره مخامخ زمونږ ځوانان په عربي وادونو کې د هغو هغه بلډینګونه زمونږ په خولو جوړ شوي دي. خو قلم لیک لوست یا انجینر که موږ وای موږ ته به مشکل نه وای. خو راځم دې ته که چیرته دا تعلیم همداسې بند پاتې شه په لر اوبر افغان وطن کې داسې د ټکنۍ وو، د دې ستونزې به څومره وي او فائدې خو یې موږ نه وینو؟ ځکه چې په راتلونکي کې تعلیم ډېر مهم ده. د دې هغه مهمې ستونزې به څه یي؟ دا ولس به څومره روستو پاتې شي؟ څومره به نور د مشکلو سره مخامخ شي او د جنګ جګړو سره به مخامخ شي؟ قربان
ښه وختونه مننه ډېره زیاته. ضیاءالدین صاحب دغه پوښتنه هم ځواب کې خو زموږ د لومبۍ برخه خري شي بي دي. نو پر دې به هم خبرې کوو چې ستاسو په خیال بیا څنګه کېدای شي چې دغه کم خنډونه د تعلیم پر وړاندې په پښتون میشتو سیمو کې په پاکستان کې یا په افغانستان کې نو دا څنګه وړل کېدای شي دغه خنډونه؟ په دغه به هم خبرې کراسو کې مننه بو. یو که د مسافر رور دغه پوښتنه ځواب کې ته ډېره تاسو ځواب کړی هم ده.
د مسافر رو ډېره ښکلې خبره وکړله. خبره دا ده چې موږ زمونږ وطن زمونږ خاوره عمدن قصدن د تعلیم نه محرومه ځکه ساتلې کېږي چې کله یو جنۍ یو الک قلم لاس کې واخلي هغه بیا ټوپک لاس کې نه اخلي. نو زمونږ دپاره چې کوم پروګرام دی هغه د ټوپک دی، هغه د جنگ دی، هغه د جنگ د اقتصاد دی. نو د دغې وجه نه د تعلیم سرګرمیانې دغلته کې د هغې حوصله شکنی روانه ده. خو زه دا خبره ستاسو پروګرام په وساطت سره کول غواړم. زما د پښتنو سړو نه د پښتنو پلارانو نه زه ډېر ګیله من یم، ډېر خفه یم. او د هغې وجه دا ده چې دا موږ ټول نارینه پښتانه پلاران مونږه که نن د افغانانو جونو د پاره د پښتنو پیغلو د پاره خپل غږ پورته نه کړم پر ام مبارزه مو ونه کړه، نو مونږه انسانیت ته زمونږ مختور دی، اسلام ته مختور دی، پښتو ته مختور دی. مونږ به زمونږ را روان بچیان چرته معاف نه کړي. زه دا وایم چې په کار داده چې د پښتنو پلاران سړي رور د خور د پاره ودرېږي، پلار د لور د پاره ودرېږي. او په افغانستان کې هم دا تپوسو کې د تعلیم چارواکي نه چې ته په کم قانون، ته په کم اسلام، ته په کم نظام زما لور د تعلیم نه منع کوي؟ تا ته د اختیار چا درکړی دی؟ تا په زور قبضه کړې ده؟ تا ته ووټ نه دی میلاو شوی؟ تا ته د اختیار چا درکړی دی چې ته د جنکو په تعلیم پابندي لګای؟ او په کار دادا چې د پښتونخوا پښتانه هم د امن د پاره کار وکړي. د یو ملګري تپوس وکړو چې تاسو په قبایلو کې کار کړی دی که نه دی کړی؟ زاړه قبایل اوسو نوي ازلا دي، ماشاءالله د پښتونخوا سره زم دي. چې تاسو په دې نو ازلاو کې کار نه دی کړی، تنظیمونه چې کله کار کوي نو هغه دا ګوري چې هلته امن شته که نشته. دی اول به د پښتنو ته پاسېدل وي، یو غږ کېدل به وي د ترګرۍ خلاف، د پتخورۍ خلاف، د ټارګټ کلنګ خلاف، د دغه دغه جنگ خلاف به پښتنو ته پاسید الوی. چې امن راشي تعلیم به بیا عام شي، چې امن راشي تعلیم به بیا عام شي د جنکو هم د هلکانو هم. نو زما مختصره وینا دا ده چې ګورې دا په افغانستان کې پښتني پیغلې راوتې دي، ښځې راوتې دي، سړي ورسره ډېر کم په نظر راځي. نن په افغانستان کې د پنځیشتو لکو جنکو په تعلیم پابندي لګېدلې ده، خو په پښتونخوا کې ډېرو کمو خلکو احتجاج کړی دی. خو زه دا خبره کومه چې که نن د پښتونخوا پښتانه د قندهار او د کابل د جونې د تعلیم دپاره نه پاسي، نو سبا به په پېښور، په مردان او سوات کې هم د جنکو تعلیم د دغه ستونزې سره مخ کېږي. ځکه ایډیالوز چې کوم دي هغه ته محدود نه شي پاتې کولی. او زه په اخره کې د طالب چارواکو ته دا وایم چې تاسو ته یو موقع ملو شوې ده په زور ده که په هره طریقه ده تاسو چارواکی یې تاسو جواب ده تاسو خود تاسو وایئ چې مونږ خدای ته جواب دیو خو خدای پاک چې ده تاسو د خدای انسانانو ته کم چې ستاسو په دغه کې راغلی دي په هره طریقه چې راغلی دي تاسو دغه سلیخ ملیون انسانانو ته دغه شل ملیون ښځو ته جواب ده د هغې د تعلیم حق د هغې د کار حق دا ستاسو فرض دي دا د حکومتونو کار دا نه چې هغه د انسانانو د اوسیدونکو د ذاتي خوښو ناخوښو تعینو کې او بیا په هغې کنټرول حاصل کړي د حکومت کار دا نه چې ښځه به څنګه نقاب اچي او څنګه سینډل به اچي او په لارې به څنګه ځي د حکومتونو نه ټوکه مه جوړوئ او دا ټوکې که دا تاسو همدغسې ټوکه روانئ لکه د تېر یو نیم کال نه چې روانه ده نو دا ټوکه بیا عارضي طوروي ختمه به شي دا ستاسو نظام غیر فطري نظام دی زه بیا دا وایم غیر فطري نظام دی لږ د طاقت دا نشه د سر نه کوزه کوي انسانان شئ د نورو انسانانو خبرې ته غوږ کېدئ ځان کې لږه هیوملټي لږ صبر لږ عاجزي پیدا کوي او د دې شل میلیونه جونو د دغه وطن د خلکو خبره واورئ د جونو ښوونځي خلاص کوي یونیورسټیانې ازادې کوي یعنې افغانستان دپاره دا د فخر خبره وه چې د پاکستان پښتونخوا هلکان او جینکو به هلته سبقونه ویلو په تیرو دیرشو څلویښتو کالو کې په سوونو ډاکټران او نور چې کوم دي شعبو کې د پاکستان پښتونخوا هلکان او جینکې فارغې شوي دي او د خپل وطن خدمت کوي نن 115 ماشومانې د افغانستان نه واپس راغلي دي پښتونخوا ته هغې ته تعلیم حق حق اخیستی شوی دی نو په دغه وینا سره
زیاالدین صاحب ډېر زیات وبخئ تاسو خپل فون مه قطع کوئ موږ تاسو نور هم خبرې کوو اوردونکو منګه د تعلیم مبارز ضیاءالدین یوسفزی سره د افغانستان او پاکستان پښتون میشتو سیمو پر تعلیم خبرې کوو دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 24مه د تعلیم نړیواله ورځ ده دغه راز په پښتون میشتو سیمو کې د تعلیمي ادارو بنسټ ایښودونکي باچا خان تلین هم نن دی او هم پر نن ورځ 2018 کال کې د چارسدې په باچا خان پوهنتون وسلوال برید کې ډېری زده کوونکو ته مرګ جوبله اوړېدلې وه دغه راز دا مهال په افغانستان کې د جینکو پر تعلیم مکمل بندیز دی تاسې زموږ خپرونه دا وخت په مشال ریډیو باندې اورئ د مشال ریډیو په فیسبوک او یوټیوب باندې تاسې دغه خپرونه ګوري موږ کوشش کوو چې د لانګ ټینس لوبغاړی او روزونکي اورنجا سیا سره هم د هغې په لاسته راوړنو خبرې وکړو موږ کوشش کوو چې لږه شیبه کې د هغوی سره اړیکه ټینګه کړو موږ سره اوردونکي دوی ته ورځو ستړي مشي څوک خبرې کوو د کم ځنه د هغوی ټلیفون کرښه کته شوې ده زیاالدین صاحب اوس دې ته راځو چې قبایلي سیمو ته وګورو تاسو چې هلته کې بدامني ده هلته کې تاسو د تعلیم دپاره کار نه دی کړی دغسې د خیبر پښتونخوا نورو برخو کې بیا تاسو د تعلیم دپاره د ملالا فاونډیشن تعلیمي فاونډیشن څه کار کړی دی که په هغې لږ رڼا واچې مننه به وي
مونږ تر اوسه پورې د ټولو نه زیات کار چې دی هغه مونږ په پښتونخوا کې کړی دی او د پاکستان په نورو صوبو کې په یو قبایلي ضلعه کې موږ کار کړی دی خو زه ستاسو پروګرام کې د هغه ټولو کارونو ذکر ځکه نه شم کولی چې تاسو پرې پوهیږئ تاسو زموږ دې بدبختۍ ته وګورئ چې مونږ یو داسې حالاتو سره مخ یو چې مونږ د تعلیم نه بل ښه کار څه کېدای شي د تعلیم نه بل خیر کار څه کېدای شي خو مونږ دغه کار چې کوم دی د تعلیم د دشمنانو د وجې نه لږ پټ کوو د هغې ډېر اظهار نه کوو دا هغې ډېره پبلسټي نه کوو نور به تاسو زما په خبره پوهئ خو زه دا ویلی شم چې مونږ په تیرو اتو نهو کالو کې په پاکستان کې او مونږ پکې څه امتیاز نه کوو مونږ دپاره د پاکستان ټول خلک او ټول انسانان چې دي چې څوک هم د تعلیم نه محرومه دی هغې ته رسېدل زمونږ د فنډ ذمهواري ده مونږ په ساوت پنجاب کې کار کړی دی په سند کې بلوچستان کې په یو قبایلي ضلعه کې کار کړی دی او بیا په پښتونخوا کې هم ډېر کار کړی دی او تر اوسه پورې به مونږ کابو د 15 میلیونو نه زیات ډالر چې دي دا انویسټ کړي دي د جینکو د تعلیم دپاره نو مونږ خپل وس کړی دی او لګیا یو نور هم کار کوو خاص خبرې چې هغه زه تاسو ته اوس وایم هغه دا ده چې مونږ په تیرو میاشتو کې د فیډرل ګورنمنټ سره کله چې د عمران خان حکومت هغه وخت کې مونږ د فیډرل ګورنمنټ سره یو ایم او یو ساین کړه او هغه د سټیم ایجوکیشن دپاره یعنی د ساینس ټیکنالوژي انجینیرنګ آرټس او میتھس دپاره چې کوم ایجوکیشن دی چې د دې کوالټي ښه شي معیار ښه شي نو د دغه پروجیکټ نه بعد د پاکستان دیالس زرا هاي سکولونو ته فائدہ ملاویږي. دا ډېر لوی پروجیکټ دی. دین علاوه مونږه د آن لائن ایجوکیشن سره تعلیم آباد نومي یو تنظیم دی چې هغه به په ټی وی ګانو باندې پروګرامونه کول د کووډ 19 په دوران کې. هغه سره موږ ډېر غټ پروجیکټ کړیو چې او بلا نور داسې دغه پروجیکټ چې پاګې باندې مونږ کار کوو
عالمان دی کاغه مور پلار دی کاغه نور خلق دی داغوی څه زمواري جوړیږي چې د تعلیم په وړاندې کم خندونه دی په پښتون میشتو سیمو کې هغه لمنځه یو سی
وختي یو ملګری ډیر خپلی خبر وکړله چې یاره تاسو پکار دا چې تاسو په خپل وطن کې وې. زمام دغه ارمان دی چې زه په خپل وطن کې وې او دا ځکه ناسې مدته برمنګم کې دا زه په خپل چوایس نه ناس او زما انتخاب دا نو زما انتخاب د ځان د پاره د خپل لور د پاره زما انتخاب زما د کورنۍ انتخاب داو چې زبا پسواد کې زما تعلیمي اداره وا یو سکول چې هغه ما د دریو ماشومان نه شروع کړو بیا چې په ملال حمله وشو پاغي کې یو لس سو ماشومان 1500 پکې جن کوي 600 پکې الکان زما د جون مقصد خپل ټولنې ته خیر رسولو زما د جون مقصد خپل ټولنې کې تعلیم عام کولو د څه غوځ امریکا ته په 2010 کې تلوم او یو میاشت نیوز کې وا کما غوښته زه ان امریکا کې پاتې کې دی شوې خو مونږ چې د وطن نه بهر یو دا زموږ چایس نه دی او دا صرف زه خپل خبره نه کوم دا زه د اغه ټولو مبارزو د اغه ټولو تکړو سندرغاړو تعلیم پوها او امن پسندو خلکو خبره کوم څوک چې چا د تعلیم لپاره مبارزه کړه چا چې د امن لپاره مبارزه کړې ده څوک چې د ترګرۍ خلاف ودرید علی دی زموږ دا تکړه تکړه آرټستان څوک په امریکا کې دي څوک په پراګ کې دي څوک دلته په انګلینډ کې دي څوک په کینیډا کې دي دا د تاریخ جبر دی نو د دغه جبر د لاندې دغه سو آوازونه چې دي خو هغه په هر ډول دي خو دا د خوشقسمتۍ خبره ده چې نن د انفورمیشن ټیکنالوژي زمانه ده کم غږ او کمه خبره او کمه بیداری چې زه د خپل کلی برکانا کې ناسم یا پمنګور کې ناسم پیدا کولې شم هغه د پرمنګم نوم هغه حرکت پیدا کولې شم کاش په وطن کې وي خو دغه کار چې دی دا تاسو خبر وکړه د دې ستونزې لپاره باید چې هر سړی خپل کردار ادا کړي هر خزا هر ځوان هر سړی هر پیغله او زه پیغلو ته ستاسو د پروګرام په وساتت وایم دا ورته بیا بیا وایم او خو ځان سره دا خبره ولیکي چې نه د خدای په کتاب کې دا خبره شته چې تاسو باندې د تعلیم تاسو نه تعلیم حق واغسته شي نه په پښتون کلتور کې دا خبره شته چې تاسو نه د تعلیم حق واغسته شي د خپل حق د پاره ودرېږي او داسې کتاب چې هغه ول چې دا حق نشته نو هغه کتاب نه منم دا کتاب داسې کتاب نشته دا انساني حق دی دا انساني حق دی دا تاسو حق دی تاسو د تعلیم نه بغیر انسان هیڅ شی نه دی تاسو وګورئ چې یو جنې تعلیم نه محرومه پاتې شي هغه د ټولو مواقعو نه ټولو د ژوند د ټولو خوشحالو نه محرومه پاتې شي نو په کار دا ده چې جونې د خپل حق لپاره ودرېږي میندې را پاسي هغه ودرېږي د خپلو جونو دپاره پلاران را پاسي زه یو ځل بیا وایم پلاران ته په کار ده چې هغه د خپلو لونو د تعلیم د حق لپاره غږ پورته کړي.
سم زیاودین صاحب تاسو له جینکو خبرې کوئ نو موږ سره د لانګ ټینس لوبغاړي او روزونکي اورنجاسیا هم د ټلیفون اسکایپ لای راغلی ده نو نړۍ مننه ستاسو نه تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو یو جهان مننه ښه وختونه تاسو ته
ډېره مننه
اردوونکو دا موږ سره د تعلیم مبارزه زیاودین یوسفزی صاحب د هغو سره موږ د افغانستان او پاکستان پښتون میشتو سیمو پر تعلیم خبرې کولې. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 23 د تعلیم نړیواله ورځ ده. دغه راز په پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو بنسټ ایښودونکي باچا خان تلین هم نن دی او هم په نن ورځ 2018 کال کې د چرسدې په باچا خان پوهنتون وسلوال برید کې ډېرې زده کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې وه. دغه راز دا مهال په افغانستان کې د جینکو پر تعلیم مکمل بندیز دی. دلته کې وړه چنده ماخلو بیا راځو اورنج آسیا سره د هغې په سپوټي هلو ځلو خبرې کوو. اوردونکو موږ سره د لانګ ټینس لوبغاړي اورنج آسیا د اسکایپ دلاري راغلی ده. تاسو ځوانانو غږ خپرونې ته غوږیستئ په ریډیو باندې، دغه راز په فیسبوک او یوټیوب باندې تاسو زموږ دغه خپرونه ګوري. د ویډیو لاندې خپلې څرګندونې ولیکئ، دغه راز ویډیو هم در سره شریکه کړئ. اورنج آسیا ستړي مشي څنګه جوړې ساتم خري؟ بالکل ٹھیک ٹھاک خبریں گے خبری ہم پختون تھرا شو تاسو خپل کم د سپورٹس کے ساتھ سے لاست روڑنی دی کم اچھی مشتی اگر منگا اور سوکتوں کو سر شریکی کئی من نہ بوی
الحمد للہ سر کو تم نے زیاد دی جیون سماد شمار نم بہر دی اور سیون لاکھ کے دس میڈل دی جی کے انٹرنیشنل دی اور نیشنل آگا میڈل دی جی آگا دیر زمان پارا اہمیت لری زکا جی آگے کے دیر پلیران ویسا آگستے دا اور آگا میڈل چیری تر منگ دلا سکر دی نو آگا دا قید آزم ٹرافی 2017 والا جی کم 2019 کی دوبائی کی کم ڈبلیو ٹی آئی جونیئر ٹورنامنٹ سما کری دی اور تو ملیشیا کے پر 2016 کی جمع اوپن چیمپئن شپ کر جونیئرز اگے کے ماسرا میڈلز دی ہوتا سی دیر سے آتی
اورینتا سے د مومندو سره تعلق ساتي د مومندو یو جنۍ د دې سره رسی دومره لا سره وړ دي کی اچوي میټس کی نو د څه مشکلاتو سره مخ کیږي بیا
سر اف اس ویری ډیفیکل ټایم او مسله دغه د محمد رشید فرام جرمنی اینڈ مائی فادر ہیز فرام وومن ایجنسی وومن ایجنسی کی دوم رڈیل ٹائم نے دیتی شو ہے سمسٹر وغیرہ اور سے باہر نہ شوی تھی اگین بعد بیا سر اگے لیو پیخور کی منگ پاچی بل ما بابا چی دے ارمی نے ریٹائر دیتا سو پتہ لگی جی ارمی آفیسر چی کم بچی دی ارمی چی کم پرسن بچی چی دی اگی تدق والے سیز چی دے منگ تا گراؤنڈو نا آدھا سیزو نا منگ تا دیر فیسیلیٹی دی نو سٹارٹ کے دیر رزت خبر ٹوڑ کولی چی تاسو پیخور تلاڑے تاسو سیٹل شولے او پخپل لوریان وانی گینز کول یا دا سیزن نو دا دس خنه دی او پل اغا سوی چه زدیر لارلی اما پا فاملی که دا زما سٹیک کم دی زما فائیو سیسٹر تری بردرز دی زما او زخ پل مورنا یو لوریم نو زما مامم بابا تو ویلی زما رونو تا ویلی چه کم زما بابم دی چه اغاو کتل مانی نورمالی گینز کو نو اغی که چه ما کم مدل تر لاسکل کم رسپانس ما تا ملاو شو آدیر گریٹ رسپانس ہو نو بابا زخ پیشیر تمامی
او اسی تاسو روزون کی هم است ٹریننگ هم ورک کوي په دغه هم لګرنا واچوي چې دا وخت تاسو کم کم ځای کې ٹریننګ ورک کوي او د قبایلی سیمو د اون کی جنکی لکان هغه دا وخت تاسو غوري هغه ته څه پیغام لري چې آیا هغه مخ ته تلی شي دا غو د پربې د خپل تاسو چې کم د ٹریننګ زیاده دا غي هم پته کور کې مننه بوي
سر ہمیشہ دیر خلق دغه تنقید ممن کوي کنه تاسو ہمیشہ گیلی کوي د پت امر کا قدر ته سو ایم سر ته پرنشل گورنمنٹ سره پوچو مدد تا کانٹریکٹ وانی نو اغه نه بعد زمون چې تا کم نیو دی راغله د خالد خان دا اس قسمه فیمل ٹینس کس ٹینس ته ک بیڈمنٹن د اسکواش فیمل سپورٹس دې بالکل نه دغه کوي ایون فیمل نه تر مېله پوری تاسو ته پته لګی چې تر کم پر د ډی جی راغله د سومر پلیرانو دا پر موږ سر بایس فیمل وی ما وګی ته ٹریننګ ورکو چیز ماں سوشل میڈیا لا رہے اگر پکچرز وغیرہ تھا سیزن نن پر پروینشل گورنمنٹ کے منگا صرف دریج نہ کئی گیم کو پروینشل گورنمنٹ دا کم چیز منگا شتا پلیران دی دی سوبی لیمیٹل روڑی دی انداغ کسان و ترغا ورکن دا بدیر زیاد خوی بالکل زما پروینشل گورنمنٹ سره ما کوچنگ کو او بس اغی نبات لگ زمنگا مس انڈرسٹینڈنگ را ل چې دوی په چوزینګ باندې اوسې شیدے سر اغا چې کم تھا میڈلز دي سره غری دادی در تخاری اغی تنه ګوري په پروینشل گورنمنٹ کې چند سپورٹس افسران دي ټول خو نه یادو اغی دا چوزینګ کوي په خپل خخه باندې چې اغا سره بنا سرٹیفیکیټ وی سم نه نه او 16 کی ګرځي 17 کی ګرځي نو دغه دا وایي
خو استاد نظر دې موږ با کوشش کو چې پر دې باندې د ډی جی سپورٹس سره هم خبرې کو خردې نه مخ کې چې کوم خټک سره دغه سبز ما خبرې کې دي نو هغه ډېر کارونه کړیو کنه
پس باندې یارو جنید چې دغه داسې ډی جی زو چې ایون کله دې په ټایم کې صرف ګوګل سرچ کوي موږ تاریخ ته ضرورت نشته صرف ګوګل سرچ کوي چې دوی کم کم میچونه کړي کم کم لیکس کړي پس باندې یار دی یو هاکی لیکس کړو چې هغه بهر نه سپانسر راوړي پروینشل ګورنمنټ هم نه نو ګوري زمونږ چې کم اوس پروینشل ګورنمنټ فنډ ملاویږي نو دا ډی جی چې کوم نور کسان دې باندې هیڅ ورک نه کوي دا ډی جی په خپل ډیر ښه سړی دی خو د سره خوا کې چې کوم کسان ناست دي هغه ګایډ کوي او ډیر غلطي ګایډ کوي نو پروینشل ګورنمنټ د سپورټ دا حال دی چې ویدن ون ایئر کې سلور سیکرټریز بدل شو
بالکل خبر خیال مانی جن دا وقت گوری چې آیا هغوی مخ ته راتلی شي د هغوی دپاره څه شته دی او بله دا چې د سپورټس په اهمیت هم خبرې وکړي چې سپورټ څومره ارزښت لري څومره امپورټنټ دی د جنکو دپاره
سر هغه د ار فیمل ار مین د پر ار انسان د پر سپورټس دې دې اهمیت لري نن سبا که تاسو ګورئ ډیزیز دې ګورئ مختلف بیماری دي موږ چې کله ماشومان او چې ټول ایج کس پر هغه شو ډېر بو شو کو سو ګورئ ینګ دې تاسو کې ولې هارت اٹیک نه دغه خوراکونه چې دی هغه صحیح نه دي ایکسرسایز کنه دې نو سپورټس دې ډېر زړه ضروری دي ضروری نه ده چې دې لپاره گیم کوم چې ما ته میډل ملو شي ما ته داسې ځانو فټنس ته پاره ایون کو پوری زما دا ون ایئر وشو دا ټورنمنټ کوم نه ز ټورنمنٹ تپار نه زما ځان داس کړه چې ام نوٹ سپورټس وومن خو زه بیا هم زما خپل فټنس خپل جیم خپل گیم چې دی هغه جاری برقرار ساتم فیوچر کې ایونز دوم راته ساتل کړي ما پرونش ګورنمنٹ زما دا سوچ نشته د فیوچر کې نور ټورنمنٹس کو کمیا وتاو کم خو بیا هم ز خپل ارمی ټیم چې کم زمونږ افسران وږي ما په ځکالو کو دغه ارمی ټیم چې کم نغدي ممبرز دي او زه واپس بہت لمه دي خپل ټریننګ سٹارټ کړه داسې خو ما د سپورټ د اهمیت پته ده که زه گیم نه کوم هغه متی سه نظم صحت کو کلیئر وي کنه ټیک به وي نو بالکل زما دغه تور سره ته دغه پندو ته دا ریکوست دی چې هغه د راشي خپل دغه دی چې کم خپل هغه ټیلنټ دی هغه چې دی پکور نه خدا سينه کی ته میدان تر ازي دنیا ته خپل ټیلنټ نه پکار ته بالکل چې راشي سپورټ ته او وین کنور سنه وي پروینشل ګورنمنٹ گراؤنڈ نو ډیر ځات خو
راتون کې د پاره څه پلان لري تاسو خپل د قبایلی سیمو سره تعلق ساتي نو آیا څه پلان لري چې د قبایلی سیمو جنکور پر څه وکړي
بالکل سر زما کوشش ده چې د قبایلو د پاره نه ایون د ټول پښتنو ټول پاکستان چې کم زمغه فیمیل دی هغه چې کم خواهش ده سپورټس ته سایټا هغه پر بالکل زما پوره کوشش ده چې د پاره وکم او ان سټیل ټیم کیپټن زما کوشش ده کدی گورنمنٹ کی مونږه سر پروٹیزم نه پروٹیزم کی کی روزه پریکټیس پر جاری ساتم مطلب ټورنمنٹ ہونا تم چې داډی جیلار شي انشاء الله بل ٹی جی بتا غسینه نو زبردی زیات پلیئرز انشاء الله او تنی پلیئرز چې دی کقبایلی وی
او بخې تاسو سره نور هم خبرې کو خو صرف زوردون کو ته دونه وې مچ اوردون کو دا وخت تاسو زمونانو غږ خبرول ته غوږیستی موږ سره د لانګ ټینس لوبغاړي او روزون کې اورنجاسی هغه ل په خبر د ټلیفون په د سکایپ لارې ملمنه ده دا غوی سره نور خبرې هم کو خو بیا هم تاسو مچ زمنګا د زمونانو غږ خبرونه په ریډیو باندې پات رسیږي خو په یوټیوب باندې او فیسبوک باندې هم تاسو زمنګا د خبرونه کتلې شي نو اورین هم تاسو ته راځم اخري شی بی دي څه پیغام لري اخره کې او بلدار چې د کلا تاسو وبخي پروډوسر سه مو چې لهم 15 منټه شته نو بل پښتون اساس نه دار چې د یو لوبغاړي لپاره خپل ورځنی ژوند څنګه تیرول پکاري د خوراک تاسو ګوري ایکسرسایز وګوري نو څه څه کول پکاري تاسو په خیال باندې
اف کورس سر ڈائٹ سیریز سپورٹس وومن سپورٹس مین دا پارا ڈیر زیادہ ضروری دے اگر دا عام شخص دا پارا ڈائٹ سیریز اگر ڈیر اہمیت لری کوئی ورنہ سپورٹس دا پارا زو کچھ مارننگ کے پاس ما خاص صحیح ناشتہ کم ناشتے نہ بعد ٹریننگ کم دا ٹریننگ نہ بعد بیا روٹین کم چے خاص صحیح خوراک کم